په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابلل شوې چې دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم دقیقه اجنډا او هدف نه دی معلوم، ښځې ام برخه نه لري. تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. په پام کې د چنن قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادیدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګیږي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان مرکزي بانک د عالي شورا یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګري معامله کې له بهرنیو اسعارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همدارز ویلي چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلي دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 12,000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایت کې څه باندې 2,000,000 تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دوبه واکمن شیخ محمد بن راشد المکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشری مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عربی اماراتو د خلیج ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د دوبه واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او د نړیوال ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانې اونۍ د سیشن بې په ورځ له دوبۍ څخه په یوه الوتکه کې اتسلیرشت نیم ټونه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 خاسران تبادله کړي دي چې د هغو په منځ کې د ماریپول د فولادو د فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل پیل تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده. په 144 خوشې شو کې 95 تنه هغه اوکراینی پوځیان دي چې په آزوف ستیل فابریکه کې له اوږدې ماسرې وروسته روسي ځواکونه ونیول. اوکراین دي ویلي چې دا تبادله کله او چیرې وشوه او په مقابل کې څومره روسي پوځیان خوشې شوي دي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې په پایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به لومړی په کابل کې د دینی عالمانو او د قومي مشرانو د یوې لوی غونډې یا جرګې موضوع ته مخه کړو. لکه څنګه چې خبر یاست دغه لوی غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي او شاوخوا 3,000 تنه هم پکې ګډون کوي. تر اوسه پورې اجنډا نه ده مشخصه شوې، خو ویل کېږي چې د افغانستان پر مختلفو مسایلو به پرې پکې بحث وشي. د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار طاهر خان هم په کابل کې دی. طاهر خان، راته وایي چې دا غونډه پیل شوې ده.
او غونډه پیل شوې ده او په خپل باندې د طالبانو په حکومت کې چې کوم د اطلاعات وزارت مرستیال زبیر الله مجاهد هغه په خپل ټوئیټر باندې وویل چې غونډه پیل شوه، د کابل د یو مسجد امام تلاوت سره پیل شوه او شروع شوه، او دغه وروسته بیا دا وخت چې تاسو سره خبرې کوم د طالبانو د حکومت کې رئیس الوزرا دی مولا محمد حسن، هغه بیا د دغه تلاوت وروسته هغه خپل وینا شروع کړې ده چې دغه جزئیات هم زګول له مجاهد په وخت باندې په خپل ټوئیټر باندې چې ځکه چې ژورنالیستانو ته هم چې د سمرا خارجي ژورنالیستان دی یا افغان دی نو تر اوسه پورې هیڅ اجازه نشته چې هغه په خپل باندې دغه خیمه ته ورشي او دغه شیان ووري او وګوري او بیا د پټنه اجنډا رپورټونه جوړ کړي. لیکن نذیر الله مجاهد د مولا حسن چې کوم ټویټ کې دغه د وینا ځنه برخه راخستل نو پاره کې خوغه دغه ویل چې په افغانستان کې د پټکو باندې یو اسلامي نظام اوس حاکم دی، شلکا دا دغه د پاره دیو چې قربانې ورکړي شوی او البته دا خبروم کې چې اوس د دغه نظام د وی درکوي کولو حاسي وشي. نو بهرال دا ولنه وینا شو شوی ده.
پر رسنیو کې د غونډې د اجنډا په اړه چې کې پر کوم مسایلو خبرې کیږي، ځینې موضوعات را برسېر شوې دي، تاسو به هم لیدلې وي چې په دې غونډه کې به د غونډې ګډونوال د اسلامي حکومت ننګاو ملاتړ وکړي، او دغه راز به دوی غوښتنه وکړي چې د امنیت په ټینګښت کې د خلکو له دغه نظام سره همکاري وکړي. د غراز د امنیت چې اوس نسبتنګ شوی دی، د نظام په وړاندې که څوک دریږي هغوی ته یاغیان بلل کیږي، د یاغیانو خطاب کیږي او هغوی به ځپل کیږي، او دا ځینې نور مسایل. تاسو څه اورېدلي د غونډې له ګډونوالو سره او طالب چارواکو سره چې غږېدلي یاست؟
کله چې غونډه شروع کېده دغه نه وړاندې چې کله خلک ورته وتلل چې کوم دعوت شوي خلک دي، نو یو سره زما رابطه وشوه، هم خبرې شوې وې چې هغه هم دعوت شوي یو تن وو. نن سهار چې کله دغه یو سره زما تماس ماټینګ کړ، رابطه مې وکړل، هغه وویل چې تر دې وخت دي تاسو نه دي ویلې شوي د ایجنډا په اړه باندې، لیکن تېر وخت چې کله بیا مې دنیا عالم سره لیدلي وو چې هغه هم په دې غونډه کې شریک دی، هغه دا خبره کوله چې دوی به هره موضوع چې دا په خپله هغه اشاره وکړه، د جینکو د تعلیم ته دغوی د ښوونځي چې د شپږم ټولګي نه پورته هغه تړل شوي دي، نو د خپله موجودې په خپله هم دغه موضوع سیړي، ځکه هغه سره ډېر قوي خپل دلایل وو چې بیا مثال هم ورکړه چې زنانه خو استادان هم پاتې شي. بهرحال هغه یو بل بحث دی، خو بهرحال زما دا نظر دی چې خلکو ته به اجازه وي دا چې کوم ګډون کوونکي دي، ځکه داسې هم یو نظر دی.
بله، تاسو مخکې د لک طاهر خان سره زموږ اړیکه پرې شو، لقدر من اوریدونکو و امریدل چې په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو لوی غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، بلکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به د غونډې په پای کې ویل کیږي چې د رسنیو په د حکومت په د رسنیو په مرکز کې راڅرګند شي، او د دې غونډې وروستۍ نتیجه به له رسنیو سره شریک کړي. دغه راز ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه هم د دې غونډې ځینې برخې یادې نوالو زینی برخی اخبارویل طاهر خان سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. طاهر خان، تاسو خبرې کولې کراته وای چې دغه خبری پوښښ هم چندان خوند نشته ده، او دوی په څه ډول خلک خبروي؟ هم دا د ټویټونو لاره خلک خو ټویټونو ته لاسرسی نه لري، د افغانستان خلک غواړي پوسی چې په دې غونډه کې څه ویل کیږي، ګډونوال څه وایي؟
دا خو زیات هغه د طالبانو هغه فوکس او توجه چې کوم توجه هغه پیټونو ته دي، لیکن د افغانستان چې کوم ملي ټلویزیون او رادیو د نو هغه د فیسبوک د لارې هم داسې کارنا کله خبري، خو هغه هم داسې ډیر زیات کوي نه، هغه مغه ډیر زیات بغیر د خن هغه نه کی کله کله پکې مشکل پیدا شي، نو یو خو دغه خو تر اوسه پورې خو زیات پیټونو باندې د دې هغه اکتفا کړی، ځکه چې خپل جرنستان لکه نشته حالت نو خبر بهر نه دی، هغه مخکې چې خبره کوله کله کوم هغه ته واپس لاړ شي. مغه د موضوعات نو دلته په کابل کې ما د طالبانو د کورونو چاوج کم سرپرست وزیر دی سراج الدین حقانی هغه سره لیدلی وو، په دې موضوع کې تم یو پوښتنه کړې وه، نو هغه خدا خبره کوله چې دا پیرو شلو کالو کې چې دا جنگ وو، بیا اوس نوې د دې حکومت هغه جوړ دی، نو دیو چې د ډیرو علماو بار بار د دې د حکومت نه دا غوښتنه وا چې هغه سره ډیر زیات د په نظر باندې ګټور وړاندیزونه دي، تجاویز دي، غواړي چې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریک کړي. او بل دا خبره هم کړې و چې دا غونډه چې دا اعتماد سازه ده، پر دا اعتماد افغانانو ترمنځ پیدا کول دي، نو دا البته تفصیل ورنه کوي چې دا اعتماد د معنا او تشریح څه ده. نو بارک
یو بل موضوع چې ویل کېدل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند به هم وایي چې دې غونډې ته وینا وکړي، یا به په یو ډول را څرګند شي په یو ډول باندې. آیا څه ویل کېږي؟ تاسو مخکې وویل چې دا غونډه د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په خپل وینا سره پرانستله، یعنی د ملا هیبت الله اخوند د وینا څرک نه لګیږي؟
نو د طالبانو مشر پاله خپله داسې غوږوسه شته، او البته طالبان خو رسمي ډول سن دی ویلي دا چې کوم د امنیتي دلته ګامونه دي او امنیت د ټینګ دی، نو دا غینن د سی او سوچو زکه چې دغه د ځای خلکو نو ورده چې دا تیرو د طالبانو د اگست 15 نن تر دې وخت دومره دغه امنیت دومره ټینګ نو په کابل خار کې ځکه چې یو خوځ کوم دغه غونډه روان دا غیر اکثر لارې تړلې شوې دي شاوخوا 15 کیلومتره ډیر چاپیر نه سړی حساب کوي 15 کیلومتره لارې دي تا تړلې شوې دي نو دا سی یو خبره خو د ټکیږي او لیکن دا ډېر مشکل دی زموږ لپاره چې دغه تر اوسه پورې چا تایید کړی نه ده لیکن زمي خلک وایي چې استعمال شته
بلې تایر خان تاسو نه یو دنیا مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال تایر خان چې د کابل د دینی عالمانو او د قومي مشرانو د یوې لوی غونډې په اړه چې آیا دا غونډه پرانستل شوې کنه نور معلومات را سره شریکول غونډه څو شی به مخکې پرانستل شو البته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په خپل وینا سره پرانستل او د غراز د دې غونډې ګډونوال شاوخوا 3000 تنه خودل شوی او د افغانستان پر مختلفو مسایلو به پکې بحث کیږي ویل کیږي چې دا غونډه به 3 ورځې دوام کوي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
او مخکې دی چې موسیقي توار ورسیږي دا هم یو بل موضوع په پام کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستي مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادي دونکو پیسې د افغانستان له خلکو سره په مرستو ولګيږي د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي خو د افغانستان د مرکزي بانک د عالي شورا یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی او پلای په مشرۍ چې په ترکیب کې د مالیه د وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل دي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره پروند او هیته ورسید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس وست به په دغه خبرو کې برخه واخلي او د بشري حقوقو او د نجونو د خز د خونځو د بیرته پرانستل کېدو په ګډون به پر مختلفو مسلو بحث او خبري وکړي د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې له طالبانو سره هر ډول ښکېلتیا د طالبانو یا حکومت د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده بلکې د افغانستان رښتینی وضعیت دا اړتیا رامنځته کړې چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره له طالبانو سره دا ډول بحثونه مخته یوسو د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی له هغه مهال رئیس واشنگتن د افغانستان شاوخوا $1 میلیارد شتمني ګرځولی او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له حکومت سره پر مخامخ مالي مرستو لاس نیولی دی په دې منځ کې د افغانستان شاوخوا 40 میلیون وګړي چې د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري له خورا زیاتو کړاوونو سره مخ دي د افغانستان بانک دی عالی شورا یو غړي شاه محمد مهرابي ویلي چې خبرې اترې روان دي او دوی تمه کوي چې د بحثونو په نتیجه کې به یو نهایی موافقه ترلاسه شي نو موري فرانس پرستا ویلي په دې اړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني په څه ډول د افغانستان مرکزی بانک ته ولېږدول شي تر اوسه د پیسو د لیک دی یو میکانیزم جزئیات نه دی نهایی شوی هغه زیاته کړه چې دا کار په یو شپه کې ناممکن دی چې وشي بلکې یو څه وخت نیسي د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر څو ورځې مخکې ویلو چې هڅه تیز شوې چې د کنګل شوې شتمنۍ پیسې ولګول شي هغه ویلو چې دوی پر دې جدي کار کوي تر څو یو شمیر پیچلي مسلې حل کړي او دا ډاټ تر لاسه شي چې دغه پیسو ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته د فرانس پرس د راپور له مخې خبره د امریکا د حکومت لخوا د کنګل شوې شتمنۍ د نیمایي برخې یعنی $3.5 میلیارد ده نور $3.5 میلیارد شتمنی د امریکا حکومت د سپتمبر د 12 د حملو د قربانیانو د حقوقي داوا لپاره ګرځولې ده چې د بشري حقوقو د مدافع ډلو په ګډون د مختلفو لورو انتقادونه راپارولې دي خغلی مهرابي چې د امریکا د پلازمینه واشنگتن د مونټګومری په کالج کې د اقتصاد استاد دی غوښتنه کړې چې امریکا د دغه پیسې ژر تر ژره د افغانستان مرکزی بانک ته انتقال کړي هغه وړاندیز کړی چې امریکا د هر میاشت څارل شوی محدود شاوخوا 1.5 میلیون ډالر